ان کې د سهار اته بجې شوې. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر روان سیاسي وضعیت د افغانستان د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، همدارنګه 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم دروو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو سرمو فتش وایي چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو شمیر کم شوی دی. او د روسي حکومت مخالف مشر الکسی نووالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوی ریپورت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی، او دا ځکه چې اوس د تش په نوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون موندلی. د اسیګار ریپورت چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال له اپریل له تر جون میاشتې پورې وایي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 240 سره سرتیری کم شوي. ریپورت په افغانستان کې د قاتم لاټړ د ماموریت له قبل وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وسته بایومټریک تر پروسی تیریږي او پوخا غوندي شمیر د مشرانو لخوا نه ریپورت کیږي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریاو په خاطر دا امریکا او د دې قضیه له نورو خکیلو لور سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوه. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې ولیدل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کړی چې پاکستان دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان کړکېچ له کشمیر سره هیڅ نوی تړاو نه لري. دا بدخیس والی وایي چې په چوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي او د ملکی مرګ ژوبله په اړه ریپورت نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه وویل.
چوند ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوی هلته دوه موټر سایکل یو ته ویجاړ شوي دي، څلور نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکی دغه راپور نه دی راغلی،
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسختن ازادي رډیو سره په ټلیفون خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سخت دریځي هدف ګرځیدلی او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې هوایي بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې رپورټ ورکړی. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي رډیو ته وویل
یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د پدې کېدو سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کو، دولتي سیستم کې ثبت کو، او د دولتي سیستم له لارې نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګړی توګه کابل کې د غیر مسوله وسلوالو کسانو د حضور او موجودیت موضوع ل کلون رئیس د عام خلکو لپاره د اندېښنې وړ او د ناملیو سبب بلل کیږي. دا ایران په ملاتړ حوسی اغیانو د یمن په دن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت توغندې او بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلی. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبه د حوسیانو په بریدونو او په دن کې د پولیسو پر یوه پوسټ په چاودنه کې لاس درلود. دا رسنیو د ریپورت لمخې په عدن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په حمله کې د یو قمندان په ګډون 2 کسان وشل شول. دا حوسی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتون کې توغندې او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید وکړ. د بلې پیښې چې و چاودنه و مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې، د بی پولي ډاکټرانو په وینا هغه حمله کې 10 کسان وشل شوي وو. دا روسیه د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیه د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه توضیحات نه دي ورکړل شوی چې د پزندان کې پریاخته شوی و او په نتیجه کې په روغتون کې بستر شو. دا تور پورې کړی چې پزندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوی دي. دا روسیه د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیي او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به وسنۍ قانون اصلاح کړي. دا د ادارې په وینا د اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراد کوي. دا پریکړه چې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې شوې ده پرون په ډاګه شوه. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې پر روسی آر ټي ټلویزیون له دې کبله جریمه وضع کړه چې ویلي دا ټلویزیون رپورټونه په بې پرې توګه نه ورکوي. د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیه کې د روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه خبرونه بې پرې نه دي. دوستانو خبرونه مو لازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه ژمنې به مو خبر کو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په لیدنه کې ویلي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې به یې هیواد له ټولو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. په عین حال کې دام د راوړو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر د کړکیچن حالت سره تړلی بللې، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړی. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې افغانان د دې پروسې واکمن نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د پوخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې هم درسره په یو ریپورت کې شریکوو. د ازادي راډیو د سولې د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي لډلې د 11 کسانو نمونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او روسیې لخوا د جمعې په ورځ چې د اګست 2 نیټه ده، یعنی نن، اتومي تړونونه دواړه هیوادونه په رسمي توګه ووځي. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې ځای شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره هم کار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لیدلې. ملالۍ بشیري په اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړو لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنز بین الافغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهم دي. شاه محمود قریشی هم داراز د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله مند دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د مرستې ډاډ ورکړی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشی وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دی خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په جواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دی د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلې ګامونه پورته کړي. خاطر پردي سلنو روجو زیاتو سره
د پاکستان د ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورځپاڼې له قوله ویل شوی شاه محمود قریشی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناسته ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړې دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا نړۍ ډېر ملکونه دلته ځي او یو جنگ روان دی، د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې افغانستان
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي، وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه اساس شرایط کې د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال د څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وسنۍ وضعیت د کشمیر له کړکیچن وضعیت سره تړلی بللې، خو د افغانستان د سولې شورا وایي پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکړي او د افغانستان وضعیت د پاکستان د کشمیر له وضعیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. بلخوا د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نشي، سوله په هیواد کې نشي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلی. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اور بند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوک ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لورې یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان، اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
سټراسفورد کمنټری خبرونې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي متحده ایالاتونه له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفورد کمنټری درې ټکو ته اشاره کړې. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفورد کمنټری ورته اشاره کړې، هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخ ته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سټراسفورد کمنټری پرې بحث کړی، هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفورد کمنټری په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم یوه ورته موضوع راخیستې او په سر کې د افغان ملکانو مرګ ژوبله یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان له یوه لویه لار د مرګ او ژوند واټ نومول شوی. د ورځپاڼې په لیکنه د هرات کندهار لویه لار چې د سې شمې په ورځ پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یوه ده. د سې شمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو په اړه تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماتان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواوو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی لړلې د یو لسو کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي، څو خزي هم شامل دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسي پیدا کړي، د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د یو لسو کسانو نمونه دي چې دوه خزي هم پکې دي. درې باوري منابعو چې نه غوښتل نومونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغو دوو ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقي، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انوارالحق هدی او باتور دوستم نومونه شامل دي. تر اوسه د څلور نورو کسانو نومونه ازادي راډیو نه دي موندلي، خو د منبع په خبره دغه څلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 60 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال 10 ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل یې روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دنده زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسېدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له 40 کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا او روسیا دا جمعه پورس چی دا اگست میاشت دو همه نیته دا لاتومی تلونه پا رسمی تو گوزی. دا منځنی واټن ویشتونکو اټومي قواوو تړون 1.5 کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په 2مه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 15000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکي کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداری ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
The oil ز د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندیشمن کړیم. موږ باید لسړی جګړې دکړه وکړو او د نوې سړی جګړې مخه ونیسو. پر آی این اف سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي سوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2020 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سٹارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M29 یا SSC اته میزایلو په مورد کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. مسکو وایي 9M29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړون د ماتولو تور پورې کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر اسو ویلي چې له آی این اف موافقې څخه د واشنگتن د وتلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به یې نه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له آی این اف تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه وځي. ټرمپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا د پنځشنبه په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی این اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 102 ولایتي کمشنران د جمهور ریاست لالوري منزور شو. د دې کمیسون کمشنر قطب الدین رویداد ازادي رډیو ته ویل د کمشنران ته د جمعې او شنبې په ورځ روزنه ورکول کیږي او وروسته کارونه تاسوول کیږي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته که څه هم 2 میاشتې وخت پاتې دی، اوس د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې ولسمشر غنی په یو تازه اقدام کې 102 کمشنران د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره منظور کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په 3 ورځو کې به په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو نوي کمشنران په خپلو کارونو پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
د جمعې او د هفتې په ورځ نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آگاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټول ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقدس تقرر منظوري راغلې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ولسمشر ته د یو شمیر زړو کمشنرانو په ګډون د 110 کسانو لیست لیږلی و چې د 102 تنو د مقررې منظوري راغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د شکایتي کمیسون درالانشا فعالیت لري او نوماندان مدني بنسټونه او عام خلک کولی سي شکایتونه ورسره ثبت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي، خو دا کار ډېر ناوخته بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي بیرئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت قدم ده چې بالاخره د شکایت کمیسون تشکیلات بشپړ کیږي په ولایت کې، او دا چې هغوی توانیږي چې پس د مستقیمه ډول باندې شکایت په ولایت کې وڅېړي، خو اقدام د وخت و
شاوخوا 15 ورځې کېږي چې د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي، خو کمپاینونه اپیکه لیدل کېږي. که څه هم انتخاباتي منډې ترلې پسې روانې دي، خو د شکایتو کمیسون وایي چې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو په اړه یو شمېر شکایتونه ثبت شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر وایي وسته سولې چان زیات دی او باید له دې چان څخه دواله لوري ګټه واخلي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا له کلي نه وایي د پوهنې له وزارت نه غواړو چې د تعلیمي کال نه وړاندې د واشیر ولسوالۍ معرف ته پاملرنه وکړي. لا پکتیا ځاځي اړیو با فضل کریم درویش وای په مذاکراتي ټیم کې به جامع کسان وګ مارل شي. همدارنګ محمد قاسم زواک د هلمند نوی پر ملکیانو باندې وسلوالي حملې واشیانه او غیر انساني حملې دي او کوم ډله چې ملکیان پنخه کوي جنایت ترسره کوي. عبدالله بارکزی د ناوی څخه وای د اتم پړاو خبرو لپاره خوخی خدای دی وکړي چې سولې ته پکې یو لار هواره شي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ نه وایي چې په خبرو کې باید ټول لوري صادق واوسي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه و سمه تنیمې بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی واورئ. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلزاد سره پرون په لیدنه کې ژمنه کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. په بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي له قوله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې نوموړي د افغانستان د سولې بهیر د پاکستان د کشمیر د کړکیچن وضعیت سره تړلې بللې. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې یو نوی رپورت وایي چې په ورستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. دا ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو په حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شوی و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پام دې ځای پای ته رسو. ونیسو پروګرامونو ترازو د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هېروي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې خځېوي؟ آیا هغه نجونې چې دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکه درېدلم خوان مرته راځي.
په دې حق له لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسې په پاک لمن او خزو تور م پوری کوي.
هغه شزي چې د حمایوي مراکز څخه وځي بیا هم که خطر سره مخامخ کیږي نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړي توجه باید وکړي.
معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا په مسؤلیت کې تل ژوند وکړي.
دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې دا صابره پنوم د حق انجلی پښوند غږیګو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا وکاله د خلکو لسترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دی اصلا نه وکړي. په دې خبرونه کې د راپور ترڅنګ د خزو د حقونو لوي فعال سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروستاله وکلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار پیغورونه تاوتریخوالی او شخصیت وژنه خزو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنی اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي، نو یو لوری د بل د لمنځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم، ویل یې هلک ته برات ورکوو او انجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم، د زرو یا یو نیم زرو کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره یې چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم، خو پام مې ورته و. پوره یو سلو درې دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلی و چې ګواکې صابره تر جنسي تیری وروسته صحرایي محاکمه شوې. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د تر زامنو مې کوټې ته کش کړم، ویل یې اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا تفنګ چاره وویستله، پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک درڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وایي شاوخوا یو کال په امن خونو کې وه او تر هغه وروسته له خپلې خور سره په کابل کې اوسیږي. د صابرې په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم وه، نو د خپلو کلیوالو له لورې تعقیب شوې وه او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صابرې اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړې وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاصه شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صابرې په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صابره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم، د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چاته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صابره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړې وایي اوس 6000 افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
هېڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غوی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ مې پټ وي، باید عاید ولرم. خور او اوخی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي، دوه ورځې، خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم، بیا مې خور پیدا کړم، غزنی ته یې ولېږلم، خو هلته خلکو پرېکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
ومو غوښتل د صابرې د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې 9 کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صابرې عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي،
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګان شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي که یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مرکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي، تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 20 حمایوي مرکزونه لري د ښځو لپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو لپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سعید زاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډیر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي، تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي، عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل ورسره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي، او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي؟
بدبختانه په دیمګ تاسو په ټولنو کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور و مور نوم واخلئ، نو دا یو لوی ستونزه، یو غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، ووایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي. نو په داسې حالتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل خرابیانه اوس راکوي. حتی که د واده هم سي، د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي، نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي، څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پرېږدي، یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پرېږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي، او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنې قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بېرته له امن کور نه راوځي، دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاوو نه استفاده وکړي، او کله چې بېرته ټولنې ته راځي، که د هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول
رول لري
د دولت لپاره او هم د خځو لپاره بهترین عملی پلان بدوي چې دولت وکولای شي هم د خځو ته چې پیغام حمایوي مراکز کې ساتي یا هلته خځې ځوان کوي غوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کی او هغه د ټولنې بار دوشم نه وسی او په دولت باندې هم بار نه وسی یعنی دولت کولای شي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولای شي صنعتي فابریکې جوړي کی ترڅو خځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي د اقتصادي امکاناتو برابرولو کې چې دولت یو ور سرمایه گذاری وکړي خځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي
پدې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړ پې تر رسیدګي تر بیا ښه وخت ولري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کله کوم دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک لنور څخه ډیره تما یا توقع لري لنور څخه ډیره تمې څه پایلې لري او لنور خپل تمې څنګه کمولی شو د نورو د تمې په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه د ارواپو نظر او پپای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وی و به یوري د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه خاطر پردي سي درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند کار او مرستې ته اړتیا لري یعنی دوی کولای شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په واس او توان کې نه وي مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کیدلی شي دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري اما ارواپوهن هغه توقعات بې ځایي هغه توقعات ډېر سي هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وکړي معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي مثلا هر خوان خپل مرمن توقع لري هر بچای خپل مور توقع لري هر رئیس خپل کارمند توقع لري هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري اما که څوک چیرته کار لري او موږ ته اعتراض موږ سره کار وکړه که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کو که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو دي ته بې ځای یا حد او اندازې ډیره ته متاسفانه پر نفس اعتماد ایټیټ ده عزت نفس ایټیټ ده خود کمبینه دي حقیر دي عقدې لري او په کوچنیوالي کې ډیر اطاعت سوی دي په کوچنیوالي کې دوی ډیر نازول سوی دي نه ډیر خدمات ورته رسوي ډیر کومکونه ورسوي اوس پر تا خو دي
ځینې خلک په دې تمل نور سره کوي چې وروسته هم دا ډول می دوی هم تری لري خو کله چې هغه بیا د دې ډول خلکو ته می پوره نکړي د راز محمد غوندې تری خفه کیږي او اړ کی ور سره پرې کوي
شپږو کلمه خې موږ دوستانی و یغې سرم دغه زما پار ارسه کې موږ خګړه وسره کوله هم کاری وسره کول لازم یو جو وسره کته پرته وسره منډي مانه تاکي برته کوم کوله او چې کله ما خپل لاس تنګ وخت سخ لاس تنګ په هغه وخت کې د 15 کلمه خې نو په خله دې ته مجبور ما چې سره کم ته کور منځه پټای زګراو کما ځان خلاص کوم لار پیدا کوم ځانته خو ما کوم چت سرانه کړو امدا غو چې ما بل اخر قطر اوبه ته وسن پردې انډی وران پیدا کړې دي یغې نور کول هر شي غواړم راکې په اختیار کې راکې بیرته زیم سره کوم دا ما خپل توقع هم واولنه چې باید څنګه چې ون پرته لاس ورکم بیرته بلاس مونی سي
ځینې توقعات په تبي ډول انسانان لري لکه د مشرانو توقع لکه شرانو احترام دی
داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کېږي. په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي،
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په همغه مضمون یا په همغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم، زحمت باسم، یعنی همغونه توقع زه لرم چې باید زما شاګرد، یعنی هغه هم باید په یو څه پوهیږي. زما دغه توقع دی چې که چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه، چې باید هغه د هغه په وجود کې ولیدل. والا خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي، یعنی هماغه توقع ښیي چې هغه مثبت وي. داسې بې ځایه توقع موږ نه لرو چې فرض مثال یو نفر دې راشي یا موږ ته دې یو ایسکریم واخلي، یا فرض مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه دې موږ ته واخلي. داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسو په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي، ځینې خلک په دې تمه وي چې اینکی کپینکی دا پټی به راشینکی، خو د نوموړي په وینا دا ډول تمې نور له ستونزو سره مخ کولی شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای د دې چې امکانات او شرایط وسنجي، بې ځایه او د خلکو څخه د مقابل لوري څخه ډېر بې حده توقع لري، پرته له دې چې د خپل هغه ته کوم څه کړي اوسي، خو دوی دا توقع لري چې طرف جانب وده ته هر څه وکړي. زما په نظر د هغه چا څخه ډېر توقع کولی شي چې د هغه ته نږدې اوسي، دا اقل یا د کورنۍ غړي اوسي، یا نږدې دوستان اوسي، یا نږدې همکاران اوسي، یا نږدې ملګري اوسي، چې د هغو سره یو څو وخت پاتې سوی وي، دا اقل یو اون سره ولري، کېدای شي بیا د هغو څخه توقع او تمه ولري. هر څوک توقع لري، خو د هر شي دپاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو. هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حده زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغوی یو څه ورته وکړي، او که چیرې هغه کار چې دی توقع ترې لري ونه شي، بیا نو خفګانونه مایسته راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکي ماګل هغه میرمنه ده چې تل نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې د زوی شیرینی چې راوړ، ما بیا چې نو چې را ما چې زوی ته کوزده وکړه، دا مې چې لیدلی یم نه راته راځي او نه راغلی، بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدلی وم. خیر نو ما ورسره دغه وکړه، دې ونه کړل. نو خو توقع خو نه لرم او زړه مې هم نه دی ځینې بد. یو به یې نه لري او یو به هغه زړه لري، چا زړه بل رقم وي، وایي چا سره زه ښه رویه وکړم.
دا چې ډېره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولاړوي، بیا هم استاد شرف الدین عظیمی په اړه وایي،
هغه څوک چې توقع ترې کېږي او په وار وار او هغه خسته کېږي، ستړی کېږي او په تنګ کېږي، او کوشش کوي چې تا له ځان لرې کړي. اما هغه څوک چې توقع کوي تل یې د پرمختګ، رشد او ودې مخنیوی کېږي، او تل اندک رنجه، نارامه، خپه، غمجن، حسود او متاثره کېږي. هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپلو توقعاتو په کمښت کې کوشش وکړي او بالاخره یې له منځه یوسي. اما ځینې مواجه توقعات چې لري هغه د وکړي، او که احیانا نه ترسره کېږي سر دې نه پسي. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احیانا توقعات او غوښتنې نه ترسره کېږي زړه ته د ناچي، هیڅوک د چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، برده نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل رابط لري، خپل بوختیاوې لري، او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي. او اړینه نه ده چې خلک راسي د موږ ژوند، د موږ چارې، د موږ اړیکې او د موږ رابط راسم. وخت دا دمنه نیسي ځکه چې دغه هیڅوک مسؤول نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې له نورو د تمې په اړه څه نظر لري. په ګډه یې اورو.
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی یم. بی ځایه توقع دا یو غلط کار دی. څوک چې چا سره ملګرتیا کوي، وروري کوي، همکاري کوي، دا بدون له دې نه چې څوک چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي.
وایدلا دی د پروان ولایت د غربم ولسوالۍ یمه. دا بې ځایه توقع چې چانه څوک کوي دا ښه خبره نه ده. په دې خاطر باندې چې یو څوک کېږي چې هغه توقع دې پوره نه کړی شي، شاید په وس کې پوره نه اوسېږي. هر څوک باید خپله کوشش وکړي چې هغه شاید چې د په زړه کې غواړي باید ځان ور ورسوي. نو د بل چانه توقع بې ځایه توقع ښه نه ده.
زه د ولایت د بغلان یم، په نوم حاجي ببرک، په قوم مامزای. که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم، او بله ورځ به هغه تر وکړم، بله ورځ به یې لور تر وغواړم، بله ورځ به دنیا تر وغواړم. دا کار نه په پښتو کې سته، نه په شریعت کې سته. دا غلط کار ده. دا د به هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
بلبل و بلبل خوری په کور کې
و راځه خوری په کور کې مچیر به ولاړ سم.
سلام علیکم بلبل خوری.
و علیکم سلام خوری ستړی مس راځه راځه راځه
خیر سي
دلته دا پکې تک نه پد توشه کده پکې مخ په دروازه ته اون دا څه دلته کې نه دات
ډیره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خوری رښتیا ام ګرمي خو بيخي ډیره ته تک نه زب چای در ته راوړم.
نه 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 چای نه چکم یو جام یخی اوبه را ته راوړه.
سمه ده دا یو جام یخی اوبه به در ته راوړم.
خیر یوسی خوری دست یخی و بوی چه در زنو میپی یخسم.
نوش جنج و دیت شده
جوانده یوسی چای با بیادی زیتونی کرای و چکو آقا دی زوی مبارکی تایی نیم ورغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاریسو.
نه نه خوری زن ورزم قدم و ملاک ورواخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده اما آقا می بست بیا نورد کرم.
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی ودارا کرم.
وی بنا پا غصه کرم ها سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پویمه دست نقدی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراترالا بس هم دا سر رو پوی راخی سیدی او راغلالا دا نو پس پک نظر ندی چرا تا گوری ها ولی وارسم تراتوه دا خیلی پرزای پریش دا بلا ورش چی دا دوی کرا ورغلما بس هم دا سر ناس تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سر بس دا را تکلا کشا اول غرما را سر چرک
خا بیادی غرما ور سر تیرک لن
او سلطانی خوری بس هم آغا می پشمانه پشمانه اکرم هم آغا غرمه
ولی پاتا شوی که چنگا
نه دودی خوی را کرل دودی را کرل وجه نیم پاتا سه بس شنه صحبه پخ کری با اما غیر مستو سر راوده و بس
خانو دی تا تموا چی پسدر تا حلال کی؟
دا تا چوه سلطان خوری ما کرو ویلدی چی ما تا دی پسر حلال کری ها توه چوک تا چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا داسی پس پکستر که نور تا کیجی چیچ نه یو لرس شوروا خو بیا پخ کرده وی
گورا بلبل خوری دی لاز پینزه گوتی برابر ندی بیا خدا فرض نده چی میل ما تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تم و توقع ملاره تو شکر ده دی خدای فضل ده پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره
شکر دی چی لاره می خواهم دست بیا ده هر چا عزت هم کوم زما کورت چی چوک راسی بی قدر و بی عزت های نباسم خواهم دست بیا توقع ملاره مزنی چی عزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یه تندهی در تا تریو کرده و؟
نه نه تندهی بیودی را تا تریو کرده و
غوخی در تا نواپخ کرده ام دعوایی؟
خود نه ام دعوایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر دعوای چه غرمه دی نوای تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خزی وکره خو خوارکه چه هم چه در لودو اما غی در تا پاخه کره او در تا روایی خستر نو نور تا چه تماله ری
او رشتی هداس خدا نو
بلا دا چه تا ویل چه ما دیر پیسی ور تا یوده او دیر لیخ پیسی را تا راوده سیالی خودی هر چه تر واسه پوری دا داغ توقو باید ور نلارو چه ما دیر یوده ایغی اغا دیم باید دیر راوده یا ایغی دیر راوده ما لیگ یوده هر چوک دی خپل واس سو اندازه سر پیسه دی و چاکر سیالی و شرکی اولی مخ باید دی زیاد و پیسو یا دی زیاد شی تم و توقع و نلارو اقا غریبای نلاری مخ بیلارو
او خودی و رکوه سلطانی و سر اغلا هستی و خبرمی وکرلا
بچی دی خدای لارا چه قناعت دی وکر زدی خوشحال اکرم خوری زنو اوز با ندوار لاری شو دی زیتونی کرا چای با موچی خوا و مرکی بام سراو
درزا سمه در از ساعت با بوم تیرسی درزا دوار از مام زرات دیر پا تنگ سوی دی
درزا
درزا چی زود
درزا درزا لخیر سر
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو